ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یوې بلې خبرونه سره ز داود خټک در سره يم او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته دوه اوږد راپورونه درکو. اول راپور د سین بیبي په حواله سره دی، سین بیبي سوکتا، او دوهم راپور تاسو ته د پښتو ژبې د تاریخ په حواله سره درکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګولیم د مشال رادیو د ځانګړو خبرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. اوریدونکو، سیدا بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي، نوموړی لکاکا خېلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکار کړو او خپل مخفف نوم سین بیبي کارو. سیدا بشرا بیگم په 1922 کې د خیبر پختونخوا نو خار تحصیل زیارت کړي کې د حکیم میا آزاد ګل په کور کې سکی تلوا لومړی زده پکور دننه تر لاسه کړی وي. دغه د غلامۍ دور وو، د ښځو د تعلیم تر لاسه کولو سه وسیلې نه وي، خو له دغه میرمن خوش قسمتی دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي و، ځکه د علم تر لاسه کولو محرومه پاتې نه شوه. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې هم د سیدا بشرا بیگم یعنی سین بیبي ته ځانګړې کړې ده. د نوموړي په لیک، لوست او مبارزې به د میلمنو سره خبرې کوو. لومړی میلمره سره اوریدونکو، له مردان پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر زهر بخشالی دی. دویم میلمره سره د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد او څېړنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شاه دی. دریم ملمرا سره لیکوال نور البشر نوی سیب دی. او څلورم ملمرا سره اوریدونکو، له پېښور پوهنتون ډاکټر اباسین یوسف سید دی. تاسو ټولو ته پروګرام کې هرکلی وایم. اوریدونکو، ورزما ډاکټر زفر بخشالی سیب لا پروفیسر سیب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کې.
څنګه چې تاسو پښتنه وکړه، سین بیبي چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی، په ادبي دنیا کې چې کوم دی د سین بیبي په نوم شهرت لري. پښتو ادب کې د دې ډېر ګڼ اړخیز خدمات دي. کله چې مونږه د خدای خدمتګار تحریک خبره کوو، باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړی و، انجمن اصلاحیه فاغنا، او یا د دې وروسته چې کوم دی نو د خدای خدمتګار تحریک چې په کال 1923 کې کله جوړ شو، نو د پښتنو د ویښولو دپاره، د یک سیاسي شعور بیدارولو دپاره، د خپلې ژبې او د خپل کلتور په اهمیت پوهولو دپاره، بلکې خصوصي طور که زه ووایم چې په پښتنو کې د سیاسي او فکري بیدارۍ د پاره چې کوم کوم پلیټ فارم استعمالو، هغه د خدای خدمتګار تحریکو، دغه یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې، د قلم د لارې، د ادب د لارې چې کوم دی پښتانه راویښول او د هغې د راویښول په شعوري توګه چې کوم دی نو هڅې کولې. په دې شمېر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالان او زنانه لیکوالانې وي، الفت بیگم درد او داسې سین بیبي چې کوم دی نو هغه په دې کې شامل ده. که موږ په سړو کې وګورو نو په لریم ساکي، مخفي صاحب او عبدالله اکبر خان اکبر، داسې دا سلسله چې کوم دی ډېره لرې پوری ځي. خو چونکې ستاسو سوال د سین بیبي سره دی، نو سین بیبي هغه لیکواله او شاعره ده چې هغې د پښتنو د بیدارولو دپاره چې کوم نظمونه ویلي دي، چې کومه شاعري کړې ده، نو هغې کې موږ ته د دې پښتون کام، د دې ځپلي ولس چې کوم دی هغه نمایندګي ښکاري. دا د هغه وخت شاعره ده کله چې باچا خان پښتون مجلې ایډیټر او د خدای خدمتګار تحریک چلی، یا د خدای خدمتګار غورځنګ چلی، د دې فلیپ پلیټ فارم نه چې بسونه شاعري سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وا په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول نو پای کې سین بیبي هم دا چې د دې شعري مجموعه چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې را په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوي دي او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو لپاره چې کوم شعوري هڅې شوي دي نو هغه کې ډېر لوی کردار چې دی هغه د سین بیبي دی. سین بیبي کومنګ وګورو نو کوم شعرونه چې به هغه لیکل او د پښتون د بیدارولو لپاره نو هغه به د پښتون مجلې په ټایټل باندې بچا پیدل او کله کله به هغه چې کوم دین په دننه صفو کې چا پیدل. کومنګ وګورو نو هغه وایي چې زمن پوینه د تازه شوچ بوستان د وطن یو زل د زار په ماشوکی شیا شکان د وطن چې ترقی د قوم وطن د ځان زینت وګنو خود غفلت نه دی بیدار شي زنان د وطن. یو بل ځای کې هغه وای کنه چې نسلونه واړه آینده به محبان وی د قوم که په بیدارو پیل وی شي پر زندان د وطن. نو دا شعرونه چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویخولو هغه جذبې من تخکاری. نو د سی بلا نور ډیر شاعری د چې هغه کنا من ته د سیمبیبی د شاعری د هغه د روانه او د هغه د چې څومره په عام پهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دی هغه خپل پیغام لستر سوال دی. نو په پښتو ادب کې کمنګو ګورو بیا بل خصوص د خدای خدمتګار تحریک په نثري خدماتو کې او په نظم خدماتو کې یعنی مطلب داري چې پښتو ادب کې د خدای خدمتګار تحریک چې کوم شاعران منګه سرکرده غنو نو پاغه کې یو سین بیبي هم ده چې د دې تحریک سره د هغه یو کمټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت نو د هغه ځنګلې دغه دادې نو خصوصیت دادې چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعر او د قام لارخود شاعر چې کم دینو هغه وا.
اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو.
دزړ په سرويش تلایم ازار مخلص ما ګرانې دل روا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاته پاتا خلې ځواني دا ارمان دې ارمان دنیا فانی دا وچاته پاتا خلې ځواني دا وچاته پاتا خلې ځواني دا پیدا وے د چان وے آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکات ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
لیکوال نور البشر نوی صاحب اوریدونکو څنګه چې ماته ستا پروگرام په سر کې وي را سره هم نن خبرونه کې ملمه دي نور البشر نوی صاحب د سیده بشرا بیگم د شاعرۍ حال اوریدونکو ته تیر کړی
سیدہ بشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سین بیبی په نوم باندې خپل یو اهم رول لري شناخت لري پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی نو زمونږ د پاره ډېر د ویاړ خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی دا د هغه دورونو شاعر لیکوال ده چې په کوم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کو او دا غي دننه د پښتو ادب د پاره د وطن د پاره د خوره د پاره د ولس د پاره خپل وطن د پاره یو سوچ او فکر نو هغه سوچ او فکر د سین مې به په ذهن کې هم او هغه نشو کولی چې کو د روایت پسند جون نو یا د هغه ټولن راوتل ورته نشو کېدی خو هغه خبر چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندی نشي لګېدی سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلابند ساتل شي خدا غ سوچ او فکر چې کوم نه نو هغه ته هیڅوک بندیز دي شي شو نو سین بی بی هم د دغه انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سین بی بی په نوم باندې خلکو ته رسول دي پښتو ادب ته رسول دي او نن هغه یو لوی شناخت لري یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیل ده چې هغه په هغه دورونو کې نشو کولای چې بهر ټولنې ته په ښکار نوم باندې د خپل روایتي ټولنې نه د خپل روایتي ژوند نه بهر روزي او هغه د غرول ادا کی خو هغه بیا هم په د سین بیبی په نوم باندې دومره شناخت مونته دي دومره کار یې کړی دی او داسې بنیاد یې ایښی دی خصوصا هغه زنانو ته چې هغه اوس هم په کورونو کې شته په کورونو کې ناستې دي بهر د ټولنې ته راوتی نشي
جوړیدونکو د لیکوالې او شاعري سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم یادېږي د نوموړي د ادبی جدوجهد په اړه به خبرې اترې رواني هو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
Thank you.
تا به رو ما قربان شم تا پیا دو ما قربان شم
یار مسافر قربان شم
تا پیا دو ما قربان شم زستا پلو پٹا سو گل کب ما قربان شم تا پیا دب ما قربان شم
یار مسافر قربان شم
تا پیا دب ما قربان شم سوچت بلے گے لکا پتنگ بندے بزان درا سب ما قربان شم تا بیا دب ما قربان شم
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي. مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
اوریدونکو سندره تاسو اوریدا د سین بیبی په اړه خبرې اترې زمونږ روانې دي. ډاکټر وقار علی شاه صاحب د سین بیبی ادبي جدوجہد کې د ژوند کوم اړخونه ته پام لرنه شوی.
ډیر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوئ. سین بیبی چې نوم یې سید بشرا بیگم دا اوم دې موږ د کلی واده کاکا صاحب وا او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل او چې هغه خپل دلته کې یو رساله چې وا د افغان په نوم باندې مردان نه راوستا دا په درې ژبو کې وا فارسی او اردو او پښتو په کې کله نه کله را دغه شو دا لا ماشوم وا چې د هغه سره په ژوند غلو او شو دي لیک لو سره لارې عالم سره نو دې لپاره اغا پړون بيزل چې ما کله لګري دا نو د خدای خدمتګاری پلیټ فارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شو نو پاغه کې د ډېر زیات دغه چاپ شوې دي ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دار سي چاپ شوې دي او دغه چې ده بشرا بیگم په دې وس پسین بیبی باندې به مشهور شو نو که تاسو ګورئ د پښتون سلور دورونه دي لومبه دور چې دا دی مې 1928 نواله تر اپریل 1930 پورې دی په دیرش دا میاشتي د ودار سالا او بیا په هغه باندې پابندي ولګیدا دویم دور دی جون جولای په شریکه یو غاڼه راغلی دا تر دسمبر 1931 پورې شپږ سالې راغلی دي دا میاشتي د ودار دویم دور دریم دور دی پښتون چې دا مې 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو بیا شروع شو او دا ځل دا چې دینو تر اگست دا دسمبر 1937 پورې وا او دا ځل به میاشت کې درې راوته او سلورم اخیری دور چې دې کوم دې نو دا بیا په مې 1935 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغه کې شروع شو او په 10 اگست 1937 باندې اخیری غاڼه راوتی دا ځل دا په او یو لکه سلور په میاشت کې راوته هفتواری و یا یو اونۍ کې به یو راوته نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د خوځو لیکل شوی دی نو په هغه کې چې زور ته سرخې لایم هغه سیم بیبی دا سیم بیبی عمر لیکل په کې بل چانه دی کړي وړه د خوند خبردار چې دا ډومبي درې دورو کې دا او په سلورم دور کې ورسره بیا الف جان خټکا د احمدی باندې هغه ورسره راغلی دا نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن دومره زیات لیکلې کړې دي چې سړی ورته حق حیران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسيټي کې وم په کال 1983 کې 1983 کې نو ما انټرویوګانې کول غوښتې ځکه چې دا مشران خلک چې ادارانه ډېر په تیزۍ سره روانو نو ما ویل چې یاره زه دې خپله ذاتي انټرویوګانې وکم. نو سیم بیبی د موږ د کلي دا د موږ مطلب په عزیز ولای کې مرازي خو د ستر ډېره زیاته پابند وه نو ما سره اورېرونه چې هغه د ما ملګري وو نو هغې ته چې ما ویل چې زه ورې سیم بیبی انټرویو کوم هغه ورسره خبره وکړه نو سیم بیبی ډېره خوشحاله شوه او ما تاسو ته وویل چې د موږ د کلي وه پېژندګلي خو خود و د ما مورې پېژنده د ما مامیګانې چاچیان ټول پېژندې خو د دې سره بیا ما لیدلې نه ده ځکه چې ستر کولو د ستر ډېره سخت وه او واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره یعنی خټک صاحب سره بس صرف ستر ماتو ځکه هغه هم استاد او مې رهبر و او نور هغه سخت په ستر باندې پابند وه نو ما ته هغه انټرویو راکړی ده ما ته ویل چې راته کوشچنیر راکړه ما ورته یو لس 15 سوالونه ولیکل د هغې جواب یې راته راکړو هغه ما سره پروت دی یو شپږو پاڼي جواب یې راکړی دی په خپله لیکل کړي دي دا خو ډېره روشن فکره وه او مطلب د دې شعرونو پښتون نه او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې ښځو کامی خدمت هغه کې مې ورکړي دي او زیامه چې دا چې څومره پویده او دا چې څومره علمیت دی لرلو نو نن هم ورته حق حیران پاتې شم او بل تکړه وه یعنی اسطه چې بادره یې یاره پکې نه وه لکه دې چې کوم شعرونه ویلي دي په هغه کې سړی هغه د ما سو ملګري دي هغه د این جی اوګانو کې نو هغه ته یم چې نن هم دې چې کومې خبرې په 1930 او په 1930 کې کړي دي په 1930 کې کړي دي هغه نن هم څوک نشي کولی دا یې چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی د ما خپل پلار دی او د ما خپل ور دی ځکه چې ځان د پاره خو د دنیا ارسه خوش کړی دي اوم تعلیم شته اوم سیلونه دي محفلونه دي سینماګانو ته تلل دي ارسه شته او موږ په کور کې دنه نه کړیو د کور په شال دیوالۍ کې بندي کړیو نو دا څه خبره سو کول شي د کړی دي نو بس یہی چې دا چې دینو دا غیر اسلامي نه دا او مونږ په ایمان باندې پویګو په مذهب باندې پویګو په اسلام باندې پویګو خو کوم دي دروغ کوم انا یت کوم دغه د پښتون ولای لاندې دا یو ټول مرده دینه محروم ساتي کني نو کوم ته چا مو کراکا نو مونږ هم د هندستان د خو زنه سوګا مولان دی په دې هر څه باندې پویګو د آزادۍ په جنگ کې به می ساخلو هر څه وکاو خو مونږ نه دا پابندای لري کوي نو دا څه قسم ته بچي خبرې چې دا څه سوک نشي کوله
اوس ورزو یوې سندرې طرف ته سندره اورو بیا راځو
چیر میار مسافر شونا سوان سوان اور کڑا پتا دی اور سیتا ہم سو لو مجل سونا زیارت نو بجوڑ نشی تامی دا گل سوانی آزا خیستی زینا پتا اختر کی ضرور راشا جوڑا جوڑا کڑو دا وطن شکولی سیلونا پسر دی کم غماز والار دی چی دی زما غریب یاری فریش دینا نصیر احمد افغان میار دے پہ ہزار جبد کی شائستہ دکان کبینا مات شوی می دا مات زر کی شیشہ دا پران شوی می دستری جون کی سادا اخسی نمی دا در دلو خزانہ دا را پریوتی دا سکون می منارا دا را پریوتی دا سکون می منارا دا
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای شي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړې خبرونه کې د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم په ادبي خدماتو خبرې کوو اوریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زی په خپل کتاب پښتنې مرغلرې کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بیبي جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپل شعرونو د لارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تانده کړه د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شوی او وروسته د غلړۍ دوام ولرو د سین بیبي لیکلو افسانو کې نامراد جهانارا ډیر شهرت موندلې اوریدونکو پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب را سره هم ملمدې پروفیسر صاحب اوریدونکو ته دوی چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلاري چاري نوي په داسې کې د سین بیبي لیک او مبارزه سمره سودمنه وا
سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي د پښتو ادب یو داسې سپیزل او پیاوړ نوم دی چې پاولم بیزل باندې د زنانه او لاړخه په قامی تحریک کې نیخ په نیغه برخه واخستا او د قلم په وسیله برخه واخستا د دې سره سره اغي شاعري هم کوله او داسې مزبورونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیداری درس ورکول کېدو شاعری کې هم پند او نصيحت اچولې ده او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوه او په هغه وخت کې زنانه لیکوالانه بالکل نه وي او د دې سین بیبي سیده بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه په مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رسالې په مخ باندې چاپ کېدل او داغه اثرات چې دی هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکارا کېدل او داغه سره سره داغه وړمبې کتاب چې دی هغه خو چاپ شو ډیر وړاندې بیا د اینه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې او هغه هغه مرتب کړي او تیار کړي او داغه د وفات نه او سورز وړاندې اغه هغی چاپ کول غوښته ماته مسوده را ولېګل د سریزې لیکلو د پارانو ما په سریزم لیکل دا نه هم خبر چې چاپ کې دوی ته په تیاری کې ورکه شوی وي. خو بهرحال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردار او چاغې نه آواز په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه، خو هغه د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډیره شوخه بیداری را پیدا کړه او د هغه سره سره د قام ولی د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې راو پارولې او د خدای خدمتگار تحریک په لار باندې د نورو غنو زنانو چې چا فعال کردار ادا کو پای کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعہ باندې ډیره بیداری خوره کړه او د سړو سره اوګه په اوګه باندې کار ونکړه. شو په ادبی او سیاسي دنیا کې خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګه په اوګه مخ وړاندې تللی دی او هغه خپل کردار لوبولی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاریخ پوهان وايي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامي جذبې، رورولۍ، مینی، خېګړې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی او د کلام مجموعه په 1955 کې د زیری په نوم چاپ شوی و. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د خزینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولې او هغه د خود ستوند بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شیرونه یې د خونزو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې د نامتو شاعره او ادیبه د اگست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شو. اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې خبرونه سر ترسي. اجازه غواړم. د الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
او اوس وخت شوه د چتاست اغراپور دروازه لکه څنګه چې موږ په سر کې ویلیو د پښتو ژبې د تاریخ په حواله سره نو احمد شاه عظیمی تاسو د راپور دروري
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د یو شمیر تاریخ پوهان په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کال وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یو ژبه ګړیدل چې اریک بلل کېدل او همدغه ژبه ته د اریایي ژبو امور ویل کیږي. خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نور ژبې هم پیدا شوې چې یو یې پښتو ده. په کابل کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وای چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل سول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځانته ژبې ونومول سوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له اریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې مشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپوه محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سلسلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅید.
په دې کې د لهجو شمیر دی د لهجو غنوالې فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. موږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1480 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شتاتی آغا دی پختو زور شیر بلل کیگی نی آلیکا وم نی دروجن وم نی زور کل وم.
د ژپوهان په نظر لاریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا شوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وي چې له پښتو سره خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وي. جرمن ژپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افرات په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکي ژوندي آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 6 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کال وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا دا سراغلی ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژپوهنې له بیلابیلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کیږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطر وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2916 دی چې څه کم 1/40 کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبر سرچینې اثنولوګ له څرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حساب کیږي. او د ویونکو د شمیر لپاره د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو ریپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل زده په نثر کې چاپ شوې دي. دریم خبره دا ده چې د ټولنیزي رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوه او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2018 کال له سرشمیرنې سره سم د څه باندې 2.7 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري چې 3.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. بلخوا د بیلابیلو سرچینو او څېړنو له مخې د افغانستان له اټکل سوي 15.5 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څنګه پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول، خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼي رادیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربیره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کوم ننګونو سره چې پښتانه مخ دي، همغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لروبر کې، نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتون خوا ده، لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو لپاره ذریعہ نه ده ګرځولې شوی. تیر شوی د عوامي نیشنل پارټي حکومت کې دا یو هڅه شوی وه، خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه په شا کړه. بیا بل خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کوم ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږیږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي، او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي، او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قامي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه ویو ده، ریاستي تور باندې په مخکی بوتلې کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیل ژبه قامي ژبه د ختمولو عمل په مخکی بوزي، دا یو سیاسي چیلنج دی چې سر را مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسیده کتابو په لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه، د هغو په لحاظ باندې د پښتو د انکشاف ډیر سریع دی په اخیری 30 کالو کې. یعنی یو داسې خیزه وهلې دی چې د ډیرو زړو ژبو سره د ځان برابر کړی دی. زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې هدي خبرې کوي، خصوصا د اخیری 30 کلو جنگو سیاسي جنجالو د پښتو د لپاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډیر خلک د پښتو له نامه سره آشنا شوله.
د ایتنولاګ لچرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیوګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 455 ژبې ویل کیږي.